السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبد الله عبد هر کله کو په دې هله چې روغ او سي د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په ترس کې بیلابیل مسائل مو راټول کړي د برا سره او ری خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایله لومړیتوبونه څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. خاغلی غنی دا څرګندونی وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ لسمه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې و، خو لا هم د خبرې نه دی پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط دا ول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپې درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو چې درې ولسوالی مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس راپورونو له مخې خاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ موراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې غونډې ته کړي چې د 15-20 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبري مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو، له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپل ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیری پیړۍ په یوه اروپا کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوی وو. پینټاګون ویلی چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو غوښته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوی اقداماتو یو برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شوی کسانو شمیر هیلې 1,13,000 کسانو وخت یو د مړو شویو شمیر نږدې 3,300 تنو ته رسیدلی دی. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قومندانۍ وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې و په دغو پوځي مانورونو کې برخه واخلي ټول دې مانورونو ته ناستول کیږي. دغه قومندانۍ نه دی ویلی چې څشمیر امریکایي سرتیری په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلی دي چې دغه پریکړه د خپل ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوزونو روغتي اندېښنو ته په پام کړی دا. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. خغلی ټرمپ تیر شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیر شو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
دی وای موګل اروپا امریکا ته ټولي الوتنې د ډیر شورتلونکو ورځو لپاره ځندو. دغه قانون د جمیل نیمه شپې عمل کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. نو موري زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پوښه په څیر دوام وکړي. خغلی ټرمپ دغه راز ویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه لا یو له سو زیات کسان د کورونا په ناروغي اخته شوی او 30 تنه نور مړه شوی دي. او وروسته هغه چې د امریکا متحده ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا سهام نور هم راولویدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوید. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره لشپږ ویش اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدل یو نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دي. د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغیزمن کړي دي. د چارو کتونکو په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت د وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډیر راغورځولې دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $10 راخته شوې ده. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل درنو اوریدونکو دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د خېلو خو تربند 15000 طالب بندیانو په اړه درامسته شوی او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وايي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کش و خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خواندان دي او یا هم خپل خپلوان دي.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه رما خلکو دې عامه سروې نشته ری ادارا شي کړنه مسولیت د ازما ده پیدا شي د ولسوال ده داونه پښتنه وو کې مونږ به پاغه باندې نه کنه.
دا به هم وری چې د نیرهار ورسپانه سلکل نشو خو د سیمې لیکوالانی په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دې اخبار د ویګانې په اړه لیکل شوی و چې دا اخبار په تهران ته مته هغه وخت ایران ته وته.
نور مطالب حمله رو د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سر پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خان سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ خو طالبان اوس هم د 5000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانه پروسې څاغیز پرې خودلای شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوالوی د 15000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت د ریزونو د سولې روانه پروسه په ډیر احتمال لوبنبه سر مخ کولای شي.
قرار وو چې په لسم د مارچ باندې خبرې شروع شي او د غیظ خلک بدرې ورځې وکړي شي او توسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوي معلوم نه دي. دا په خپل یو کارندوی زدوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بمبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د وی دی نیو حکومت جوړخ په نظام کې رامنځته شوی اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپل طالبان ته د زمينه مسايده کړ چې قوي موقف نیونه وکړي او سني اقدامات پرته لشکره چې د سولې خبرو پروسې ته زیات ستونزې جوړولې شي. دا څرګندونه په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد شوونی د رواني ونی د سې شنبې پورز دی او فرمان لمخې د 1500 طالب بندیانو د خنیت د خودلو په هدف د خوشکېدو امر ورکړ چې طالبانو په جواب کې ویل د غډل به هیڅ کله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشکولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیر ورځ رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي ترڅو چې 15000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشې نشي د طالبانو او افغان حکومت ترمن مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
زموږه غږ ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو وا موریدل چې د پافنسان کې د جګړې د خېلو خو ترمنز د 15000 طالب بندیانو د خوشکېدو پاړه درامنځ شوی ناسم وضعیت پاړه یو شمیر افغان سیاستوال اندېخمن دي دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو پښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه تر پښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بمبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې د سترخوان ته ورسیږي ټولې ماړی خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف په کوشش کوي، خو ازما ورستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیر ته د دوړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بل اخر د سولې روان مسیر به کوم خواوي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زویل شم ولست دا په یاد دي چې وخت د افغانستان جمهوریت ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په وخت له غوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې اوس رامنځته شوی دی ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کیږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دی؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ګلس په هغه چا طرف او پلوی و چې هغه پر اشتیاد افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغه بد ورځ راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې لپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط.
یو سوله یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
نو می دیو د تخلص مستانک زیدې ولس کله نه مدني فعال د کرباغ ولسوالي د بدرخیلو د کلی هو پلان په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشي د ځوانانو پیغلو د ټولو پښون کې بدلون راځي، زمينه مسايده کیږي. کته سوس وګوري ډیری کسان به زکړی پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسي پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله ده چې نوې حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په ماغه وخت کې کته سوګري تابن خوندي نه و، ډیرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کوګرو ماشاالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
دغه غږ آزادي راډیو ناوړی د یو سلیاو میرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریده چې د افغان میرمنو د سولې په برخه کې شوی و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړی. یو شمیر هوټل لرونکو وای په هوټلونو کې د خوخیو محفلونه کم شوی دي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیت وزارت د کورونا وایرس تخبریدو د مخنیوي لپاره خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې لګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنږدې دوه ونه راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوخیو محفلونه کم شوی دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه بسیار خوب او متواتر بده.
مخکې مو شپه او ورځ کې محفلونه لرل، خو له کابو یې وی میاشتې راهیسه محفلونه کم شوي دي. خلک د کورونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤل حاجی ضیا وای سره له دې چې په دې موده کې ل یو نیم میلیونه نه تر دو میلیونه افغانۍ پورې زیان کړي، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکو محمد داوود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وای.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. د ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسلې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کورونا د وایرس و مثبت پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول می است ما بر تمام هموطنان عزیز
له خلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د ګڼګونی لزاینو دی ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دی نه وزي او په خوندې ځایونو کې دی وسیږي.
خغل شکوهمند وای په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بسترې روارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایت شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملی دولتي چارې له خنډ سره مخ شوی دي. مستوفیت بانکونه او د غشان یو شمیر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیب زیار سلام دا اوس د ټلیفون په لیک هدا حبیب زیا صاحب ستړي مشي په صرف پول کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونځو سره مخامخ دي.
سلام علیکم صاحب تاسو ته او د غیر اډو ټول او ریډونکو ته څنګه تاسو هم ته یادونه درلوده. په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سازماندریو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالی په توګه دنده ترسره کوي. د دوله امنی د سرپل دیوالی ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی
وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازي توپ چې مشتي اشرف غني کوي د دغه ولایت په معدن ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي، او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله للوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی، او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولی او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات بشپړ تګه توګه په ځینو ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاستئ، طبعا له خلکو سره غږېدلی یاستئ، دغه حالات د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا ریاست کې خدمات ټکني دي، او په حقوقي ادارو لکه عدلیه ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي، او دوی به
مکتوبونه چې صادریږي د دې ترڅنګ سپارښتنې کیږي، د کوم والی منل کیږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت دو دی، ملي یو والی حکومت لوري او اوس مهال د اشرف غنی په هدایت د فعالیت سره کوي، او هغه بخپلا په دفتر د سرپل ولایت د معدن ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د ویان په ګولم چې هغه وو بخې چې ګولم نه سره چې ما خبرې درلودې، د ویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کی. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي، او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ور واستوي. د سرپل دیوالي باندې کوم وبخې زګولا مني هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهید لا خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحمانی چې ځان د سرپل والی بولی، د عبدالله لوري نه غواړي په دې اړه څرګنده ونی.
او حبیب زین صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخورو سره هم غږیدلی استي، ولایتي شورا یو هغه مرجع ده چې لکه تر لکه د ستونزو په حل کې همکاري کولای شي. د دغه رامنځته شوی ستونزې د حل لپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وي چې بل اخر دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د لمرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، د ویل چې دوی د دوړ والیانو سره کتنې درلودې چې تر څو کولای شي د اقل هغه وضعیت په ادارو کې جاری وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یو والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنکړي چې د دې په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنکړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دې په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نور پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې د اقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د نو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دی اجرا شوی چې هغه د مرکزی دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دی عملي شوی.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار موجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکولې، ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سلکله نشوه، په خاني اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورسپانه یادیږي سلکله نشوه. خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخوانی ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړي دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګندونې نن داسې محل کړي چې په دې ولایت کې د ورسپانې د سلمي کلیزي د منځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغه څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورسپانه د لوستونکو ترګوتو نشي رسولی چې په خبرې مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورسپانې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر اوازم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورسپانې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورسپانه په خوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورسپانه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکې سوي مدیر وو او هغه لیکلی دي چې موږ یو اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بیرته زموږ د یو مضمون جواب راغی او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولېږي.
د ننګرهار لیکوالانو او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې محل وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورسپانې د سلمي کلیزې د لمانځغونډې مراسم ترسره شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران په لوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریه د بشری حقوقو څارون کې د لوی د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بش وسلوال تیر مخام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وشل شوې دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمه چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوې چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برټانیایي پوځي وشل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برټانیې ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برېټانیې چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکو ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په خبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایبو حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو و ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شویدی. دل حسیان پسیمه که د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس دواک پوری تړاو لري. هاشد الشعبی دلی ویلی چې د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي وشتي دي. خو د سوریه تلویزیون ویلی چې نامعلومو الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجي اډې له لسو تر اتلس توغندي لګېدلي چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کېږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجي اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدرنو اورېدونکو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام نور مطالب هم هلته لوستلی واورېدلی شئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوې ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایل لومړی توبونه څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسولین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت سازیتوب او بل د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لاملې دولتي چارې له خند او ځنډ سره مخ شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د ده په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د څوارلس ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوې چې هره اونۍ دوه لوبې کېږي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هند د کورني کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ ترڅنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خپرېدو دی چې تر اوسه شپېته مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجیا صاحبای و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. دی وروسته دوه ونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، ښوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره د غشان کور کلی خبرونې نشر ته چمتو دي. هیله ده دا هم را سره واورئ. تر بلې خبرونې د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف دا مسالې.
نن په امدی اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسې. قدرمنه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوې؟
داسې موزې نیسو، پړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزې نیسي. کلاشینکوف دې ډزې هم کوي؟
و داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروتو دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووته زه ته د تمبېنه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر را روان شو ان شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دا لوبیو کې تمانچې ولا خستی را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خستی را روان کړي، مردکی ولا خستی را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کیو کې دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانې چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلی دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګی خپل ګرځي. څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، یوه لور مې ده، مطلب هغې ته مې نانځکه اخیستی، په هغې مصروفه ده، بس هغه سات تېرۍ په ما کې باندې. کوم شی نه شي، مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه ساختکي تماچې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي شي. آینده مطلب دغې شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي، مصالحي تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خبي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.